السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د زمري اسد څلورمه او د جولای 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې 80% کې ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره له تعامله بې برخې شوې دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان لوري چمتو شوی دی چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو. دغو درې ادارو د افغانستان په 33 ولایتونو کې له 980 ښځو او یو شمېر نارینه وو سره د مخامخ مرکو په بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بېلابېلو برخو کې د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي زیاته شوې ده. پاکستان د څلور کلن ځنډ وروسته افغانستان ته بوره صادره کړې ده. د راپورونو له مخې په تیرو څلورو ورځو کې تر 400 ډیر په بورې بار لارۍ د تورخم له لارې افغانستان ته داخلې شوې دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی چې پاکستان به د اګست تر نیمایي پورې 1,500,000 ټنه بوره افغانستان ته صادره کړي. په پاکستان کې دننه بیا د بورې قیمتونه لوړ دي او پاکستانی امنیتي چارواکو د پېښور تورخم په لویه لاره ګزمې پیل کړي چې څوک دا بوره بیرته د پاکستان داخل ته قاچاق نه کړي. خو راپورونه وایي چې د دې ټولو تدابیرو سربیره د دې بورې یو مقدار بیرته د پاکستان دننه په قاچاقي ډول پلورل کیږي. د چین د یونان ولایت په کونمینګ ښار کې د چین او جنوبی آسیا په شپږورځني نندارتون کې 1/3 غرفې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې دي. په دې نندارتون کې 2 هیوادونو، سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو او له 2000 څخه زیاتو شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا په دې نندارتون کې د افغانستان قالینې، لاسي صنایع، ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې، زعفران، وچه میوه او نور بیلابیل تولیدات په 1/3 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د جولای په 23مه پرانیستل شو چې تر شنبې به پرانیستی وي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل څراغ یو نوی نسل ته سپاري. هغه د تیرې شپې په دغه وینا کې وویل له ټاکنیزو منډو ترړو وځي خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغه وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او یې ویل نن واک له خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تیرې یکشنبې راهیسې چې هغه پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر کېدل اعلان کړي وو، ولس د هغه لومړنۍ وینا وه. بایدن نن یو ځل بیا له خپلې لومړۍ مرستیالې کمالا هاریس څخه ټاکنو ته د ځایناستې نوماندې په توګه ملاتړ اعلان کړ او هغه یې تکړه او با استعداده میرمن وبلله. د پاکستان صدر اعظم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې د هیواد او پاوس پر ضد کمپاین کوي او دا په هیڅ ډول د زغملو نه دی. شهباز شریف دا خبره پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودری په یو خبری غونډه کې د دوی پر ضد کمپاین ته د ډیجیټل تروریزم نوم ورکړ او ویل چې دا کسان د ترهګرو په څیر پاوز په نخښه کوي. او ټاکل شوی ده چې سبا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک لوبې پرانستل شي. په دې اولمپیک کې به شاوخوا 15,000 لوبغاړي د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. په دوی کې شپږ لوبغاړي د افغانستان دي چې درې نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون د دوی د حکومت استازیتوب نه کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. چینایي انجینرانو له 14 کاله ځنډ وروسته د عینک کان د مسو د پروژې چارې پیل کړې. طالب چارواکي وایي راغلی ځنډ باید جبران شي.
د یادې پروژې په عملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، اوس یې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
ویل شوي چې تر 2 کلونو باید د کان د کیندنې چارې پیل شي. آیا امکان شته؟
پیل امکان لري خو چې منصب کار وشي او په جدي توګه باندې کار وشي.
د افغانستان پاسپورت په یو نوې درجه بندۍ کې تر ټولو د کم اعتبار پاسپورتونو په ډله کې راغلی، خو بیا یې هم غوښتون کې لزان د شکایت لري.
دو میاشت مخکې موږ تقریبا نو شپږ میاشتې انتظار وروسته ما خوند خپل پاسپورت لاسته راوړ، مګر زما لورګانې لا تر اوسه هم هغوی ته پاسپورتونه نه دي ورکړي.
او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کړې. دا چې څه ویلي خبرونه کې تفصیل درکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. رازو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته چینایي انجینرانو لشپارس کلن زند وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چاري رسمن پیل کړي. فرانس پرس آژانس څرګندوي چې دا کان د نړۍ د مسو دوهم ستر کان دی چې 12.5 میلیونه ټنه مس لري. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د کابل د جنوب ختیځ په 40 کیلومتره کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړی کارونه رسمن د چهارشنبه په ورځ شروع شول، او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماټانو او سوداګرو سره د پټۍ له قطع کېدو سره یو ځای دغه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور غځېدلی دی. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پرس اژانس په وینا اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 12.5 میلیونه ټنه مس وي. خو استاد پوهان امیر محمد موسازی وای چې یو وخت روسی انجینرانو په دې کان کې برمه وهله چې تر 300 مترو پورې لا هم مسو او بیا د برمې پل مات شو او نورې هڅې ونه کړې. ښاغلی موسازی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د کان شاوخوا چې نورې منطقې دي، جوهر ده، تغر ده، تشتد ده، شاوخوا نورې عادي چې هلته هم د مسو پریمانه ذخایر شته دي، دغه قیمت چې ورته کړی ده دا 3 میلیارده ډالر چې تاسو وایه، زه فکر کوم دا به کم وي، دا به د دې معدن د ټول قیمت په حساب باندې دا ډېر کم ده. زه فکر کوم د دې نه به د دې معدن زیات وي.
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل
د یادې پروژې فاملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، او چې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
شاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ، اما فرانس پرس اژانس لیکي چې د ناامنیو پیښې په افغانستان کې کمی شوې دي، خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا اژانس بیا دوه کاله مخکې په کابل کې پر یو هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې شایي لږ تر لږه دوه کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سږ کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بیساري ډول لوړې شوې، او کتونکو وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
و مې اوریدل چې د عینک د مسو د کان د پروژې چارې عملا د کان په لور دی وغځېدلې سړک له جوړېدو سره پیل شوې. طالبانو خوشبیني ښکاره کړې ده چې تر 2 کلونو پورې به له کانه د مسو د رایستلو چارې پیل شي. په دې اړه احمد شیبر د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر اخیستی دی چې یو وخت یې له یو شمېر بهرنیو انجینرانو سره د دې کان د سروې په چاره کې برخه اخیستې وه. پوهان موسازی وویل
پوری ارتباط لري چې هغه شرکت چې دغه کارونه کوي دا شرکت کولی شي د کارونه په دغه وخت چې دوی وایي ترته ورسي کنه شي کولی.
یو خود شرکت کارونه دي، بل لورته که چیرته خپل کان تراشو. په 2008 کال کې چې کله دغه کان د استخراج تړون لاسلیک شوی و، په هغه وخت کې دغه راپورونه ازادي راډیو خبره کړل چې اول خالته لرغونی آثار دي، البته په هغه وخت کې د امنیت ستونزه هم و. که چیرته دغه آثارو د انتقال په برخه کې مشکل نه وي او بیا یو ویل چې تونلونه بالته ورته وهل کیږي، آیا دغه رقم استخراج ممکن ده چې په دوه کلونو کې نتیجه ورکړي؟
من د استخراج خو پروسه خو ډیره اوږده پروسه دی، او کان د استخراج پروسه خو اوږده ای، اما پیلې د امکان نه لري نه ده، که چېرې ټکنالوژي د واسه ټکنالوژي د استخراج لپاره دوی دلته راوړی شي او راوارېږي کې دلته، ځکه د کان د استخراج خو دوه مهم او دوه ډېر عمده میتودونه دي، چې یو په لوس ډول سره د سرمه استخراجوي، او یو دا ده چې د ځمکې لاندې استخراج کوي، د تونلونه وهي. دا چې دوی په کومو برخو کې عینک کې دا تصمیم لري چې هلته د ځمکې د سرمه استخراج کړي، یعنې یو څه د هغه بیکاره مواد لري چې او کان ته ځان ورسوي او هغه د کاریرونو په شکل استخراج کړي، او په کوم ځای کې چې عمیق د کان لاندې په عمق کې د هلته تونلونه وهي او مختلف خصوصیات پکې ګردنني او د دې خوانه راوباسي. پیلې امکان لري خو چې منتب کار وشي او په جدي توګه باندې کار وشي، پیل د کان د
شپاړس کاله مخکې چې د دې کان تړون لاسلیک کېده، ارزش یې درې میلیارد ډالر و. تازه راپورونه وایي چې حتی د می په میاشت کې په نړۍ کې د مسو بیې اوج ته رسیدلې دي، او له دې نوې ای آی ټیکنالوژي سره او له دغه نویو موټرو سره چې برقی موټر په دنیا کې په زیاتېدو دي، د مسو ارزش په نور هم زیات شي. فکر کوي چې دغه کان اوس هم دومره ارزش پاید ولري چې په درې میلیارد ډالره د دې تړون وشي، او کنه په دې کې څه تغییر راغلی دی؟ البته معلومات نه لرو چې بل تړون شوی دی او کنه پخوانی دی.
د تړون په ارتباط کې زه هم لکه تاسو څنګه خبر شوم چې بل تړون شوی کنه ده، شوی خبر نه یم، اما د شاید په افغانی تړون کې هم وي چې شعر دغه صحت پراخېږي او دلته ذخایر زیاتېږي، نو هلته به بیا دوباره د سر خبرې کېږي او بیا به په تړون کې تغییرات راځي. دغسې یو شی په افغاني تړون کې شته. ده
یو خو دا ده چې په کان کې څه تغییر راځي او تړون کې به تغییر راځي، یو دا ده چې فرضاً شپاړس کاله مخکې اوس د مسو په قیمت کې د دنیا په بازارونو کې تغییر راغلی دی، دا هم په تړون تاثیر کوي؟
زه فکر کوم چې دا د اقتصاد باندې د دوی ترمنځ د یو تخنیکي ستونزه ده، د دې زه نظر نشم ورکولی، ځکه زه خو یو فني رایي ما د متخصص مو د معدن، او دا یو تخنیکي ستونزه ده، تړون چې وخت په دې تېر شوی او دغه تړون کار یې ځنډولی ده.
د پوهنتون استاد امیر محمد موسازای و چې آزادۍ رادیو سره د عیناکو مس د استخراج پر لارو چارو او دا چې تر آیا تر دو کلونو پورې د استخراج امکانات شته او کنه خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
تاسو آزادۍ رادیو ته غواګی اوسم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي اساس ولې د یو کمپاین په پیلولو ل بشري حقوقو او د مدني سازمانونو له اساس غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزو د سیستماتیک ځپنې په اړه ورته معلومات، اسناد او راپورونه وړاندې کړي. دا چې هدف یې څه دی، تفصیل به له فیروزی عزیزی واورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د خزو پر وړاندې د تعبیز د ستونزو د حل په کمیټه کې د افغانستان په اړه د څلورم دورې راپور د برابرولو په هدف او د دې استازولي په ټکو د طالبانو لوري د خزو د سیستماتیک ځپنې په اړه د اسنادو راټولولو کمپاین پیل کړ. د استازولي په خپل اکسپانه دغه کمپاین په خبرېدو لټولو افغان خزو د بشري حقوقو مدافعینو او مدني ټولنو او په هیواد دننه او بهر لنړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه د ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولي د بشري حقوقو مشر محب طيب د چهارشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل د استازولي غوړي په دې راپور کې د افغانستان تروان وضعیت او پر خزو د ناوړه اغیزو پاړه یو کره راپور برابر او د وضعیت د خوالی لپاره د وی موثره کړنلارې په توګه وړاندې کړي.
یک گزارش تهیه بکنیم که این گزارش نه تنها مختص به
یو داسې راپور جو کوچنی اوازې د افغانستان دایمي استازولۍ ته ځانګړی وي، بلکې ملکیت یې هغه کسان چې د حقونو درلودونکي دي ولري، مثلا ښځې، نجونې او د ښځو او بشري حقونو فعاله بنسټونه یې ملکیت ولري. هیله من یم چې د سپتمبر تر 10 نیټې زموږ هغه هیوادوال چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي، د پروسې سره یوځای شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خبري سوي خبر پاڼې له مخې د افغانستان څلورم دورې راپور به د ښځو پر وړاندې د تعویز د ستونزو د حل کمیټې په جلسو کې چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي وڅېړل سي. وړاندې راغلي چې ګډونوال کولای سي د استازولۍ ته د مجازي جلسو له لارې چې د اګست میاشت کې جوړیږي خپلې ستونزې، معلومات او یا هم اسناد ورواستوي او یا هم د دې استازولۍ آدرس ته ایمیل وکړي. د ښځو د حقونو فعاله ترنم سعیدي د دې کمپاین نه بهر کلي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت رینګلي کېدو او ورځ بلې ته د بندیزونو زیاتېدو ته په کتو اړتیا ده چې ورته د رسېدنې او مبارزې لپاره زمینه برابره سي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې په دې کمپاین کې ګډون کول د ټولو مسؤلیت وباله.
استقبال میکنیم و قطعا خود را مسئول میدانیم که مونږ هر کله کو او قطعا ځانونه مسئول بولو چې په دې برخه کې له کمیټې سره لازمه همکاري ولرو او کولای شو چې نظرونه، شواهد او مستندونه چې هر ورځ ترلاسه کولو دوی سره شریک کړو.
د طالبانو حکومت په نږدې 13 کلونو کې ښځې او نجونې له خپلو ټولنیزو، کلتوري او سیاسي حقونو لکه له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونه له زده کړو په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له دندو راګرځولي دي. همدارنګه پر دوی له محرم پرته د لرې واټن سفر او تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته یې پر تاک هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بن نږدې یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو په اړه په خپل یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو 55 ناستې ته وړاندې کړ، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو او د دوی انساني کرامت ته په سپکاوي تورن کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته لږ وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته. د اسرائیل صدر اعظم د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه. بنیامین نتنیاهو په واشنگتن ډی سي کې د چهارشنبه په ماسپښین په داسې حال کې خبرې کولې چې د کانګرس دننه او بهر یو شمېر کسانو په غزه کې د اسرائیل روانې جګړې سره مخالفت څرګند کړ. دا وینا جمهوري غوښتونکو تنظیم کړې وه. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کانګرس ته په داسې حال کې وینا وکړه چې د کانګرس له ودانۍ بهر په زرګونو کسانو په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو پر ضد مظاهره کوله او د کانګرس دننه په لسګونو ډیموکراتانو په غزه کې د ملکیانو د وژنې او بشري وضعیت پر ضد په غونډه کې برخه وانخیسته. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د کانګرس تر 500 ډیرو ډیموکرات غړیو وار له مخې ویلي وو چې دوی د صدر اعظم نتنیاهو له لوري په غزه کې د جګړې د اداره کولو په اعتراض په دې غونډه کې برخه نه اخلي. نتنیاهو د کانګرس غړیو ته وویل چې په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تر جګړې وروسته باید د سیمې مشي فلسطینیانو ته وسپارل شي او غزه خپل واکمني ونه لري. نتنیاهو د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د لنډ وخت په مخه اسرائیل د غزې د امنیت کنټرولولو ته اړتیا لري. حماس ډله، متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د دې وسلوالې ډلې یوه جګپورې غړي سامي ابو زهري رویټرز اژانس ته د نتنیاهو تر وینا وروسته وویل چې له دې ښکاره شوه چې نتنیاهو په غزه کې اوربند نه غواړي. د حماس په مشرۍ وسلوالو پروسه شکال د اکتوبر په ومه د اسرائیل دننه عملیات وکړل چې د اسرائیلي سرچینو له مخې 1200 کسان یې ووشل او 250 نورې برمته کړل. د رویټرز اژانس په باور لا هم شاوخوا 160 تنه برمته دي. تر دې بریټ وروسته اسرائیلي ځواکونو پر غزې حمله وکړه چې لا هم دا جګړه روانه ده.
له خبرونو ور آخوا.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخیستل شوی دغه راز باور چې په البانیا کې یو شمیر افغان کډوال شکایتونه لري چې کیسونه یا قضیه نڅیړل کیږي، خو اوس ورزو دي چې په یو نوې درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د کم اعتبار ترینه یا د تر ټولو کم اعتبار لرونکو پاسپورټونو په ډله کې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه لا هم د پاسپورت غوښتن لیکونه ډیر دي او متقاضیان وایي چې د میاشتو میاشتو په انتظار لا هم د پاسپورت په اخیستو نه بریالی کیږي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې ډیری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي، د هندي پاسپورت شخص ښيي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کیږي. په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په درویشتمه خپور کړی، ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوری پاسپورت معرفي شوی او 132 ځای لري. د هندي د درجه بندي پر بنسټ د افغانستان د پاسپورټونو د اعتبار کچه د دې شخص د تیر 19 کلن تاریخ تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده. د غرضونه ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمیر چې افغان پاسپورټ لرونکي هلته له ویزې پرته تګ راتګ کولی شي له 22 هیوادونو څخه 26 هیوادونو ته راټیټ شوی دی. بنګلادیش، روانډا، هایتي، مالدیف، کمبودیا، سریلانکا او یو شمیر نور افریقایي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان پاسپورټ لرونکي له ویزې پرته سفر کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له یو کال څخه زیات انتظار باسي. د کابل اوسیدونکو مشغان ازادي راډیو ته وویل چې له ډیرو ستونزو وروسته یې پاسپورټونه ترلاسه کړل، خو د ماشومانو د پاسپورت لپاره لا هم انتظار باسي.
د یو توانېدلې چې خپل ټول کورنۍ خپل پاسپورټونه لاسته راوړو. دوه میاشتې مخکې موږ تقریبا نو شپږ میاشتې انتظار وروسته ما خوند خپل پاسپورت لاسته راوړم، مګر زما لورګانې لا تر اوسه هم هغوی ته پاسپورټونه نه دي ورکړي. ځنډی یې سم وخت باندې معینه وخت باندې د موږ پاسپورټونه پلاس کې نه راکوي، ځکه موږ غواړو چې خپل پاسپورټونه لاسته راوړو او افغانستان کې شرایط خراب دي او یعنی له دې څخه موږ یو بل چیرې ولاړ شو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکو چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت د ترلاسه کولو شرایط خورا ستونزمن شوي او دا کوي چې یو شمیر خلک د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره اړ دي کمیشن کارانو ته ډېری پیسې ورکړي.
کس نفرای پیدا شوه چې اینجا پاسپورت جوړ میکنن، مثلا نفر 500
داسې کسان شته چې پاسپورت جوړوي او د یو کس لپاره یې لګښت له 1500 تر 0 ډالر پورې دی. هغه کسان چې کیس لري یا ناروغ لري یا باید جل بل هواد ته ولاړ شي، دوی دا پیسې ورکولای شي. افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن دي.
حال فعلا دغه بیخیګي د افغانستان پاسپورت گرفتن یک موتم شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې یو شمیر افغانانو کمیشن کارانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. د هیلې پاسپورت شاخص له مخې سنگاپور 195 هیوادونو ته د ویزې پرته لاسرسي سره له هم په نړۍ کې تر ټولو قوي او خورا معتبر پاسپورت لري. فرانسه، جرمني، ایتالیا، جاپان او اسپانیا په دوهمه درجه کې راځي چې هر یو یې 192 هیوادونو ته لاسرسي لري. په داسې حال کې چې اتریش، فنلند، ایرلند، لوکزامبورګ، هالند، سویلي کوریا او سویډن دریم ځای لري. د سوریه، یمن، بنگلاديش او نایجیریا هیوادونه هم د خپل پاسپورټونو په اعتبار کې د پام وړ کمښت سره مخ شوې دي. د هیلني پاسپورت شخص یو نړیواله درجه بندي ده چې د پاسپورټونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې لرونکي پرته له ویزې هلته سفر کولای شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو د پای شیبو ته نږدې شوې. د پای په شیبو کې ستاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي، خو وروستی راپور راخلو. هغه دا چې یو شمیر افغان کډوال چې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د کډوالۍ د کیسونو د څېړل کېدو لپاره البانیا ته لیږدول شوي، د خپلو کیسونو د نه څېړل کېدو په اړه اندېښنه لري. دغه کډوال چې ځینې کورنۍ هم پکې شاملې دي، وایي چې د البانیا حکومت ورسره مرستې کمې کړي، دوی کاري فرصتونه او ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې زده کړې نه شي کوي. تفصیل په دې راپور کې اور.
د افغانستان د پخوانی جمهوریت له نسکورې دوه وروسته یو شمېر افغان کډوال او کورنۍ چې البانیا ته لېږدول شوي وایي لا هم یې د پناه غوښتنې کیسونه نه دي څېړل شوي. دغه کورنۍ ادعا کوي چې د البانیا حکومت له دوی سره مرستې کموي او غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې کیسونه دې ژر تر ژره وڅېړل شي. په افغانستان کې یو خبریال او د مدني ټولنې یو فعال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په البانیا کې اوسیږي.
مشکلات بسیار
ډېرې ستونزې لرو. ډېرو ادارو دلته له کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې زیاتې کمې کړې. په ځانګړې توګه د استوګنې او د ژبې د نه پوهېدو ستونزې لرو. ډېری کډوال له ځایي ژبې سره نه دي بلد. د دندې موندل هم ډېر ستونزمن دی او کچیره دنده پیدا هم شي ډېری یې په رستورانتونو، پخلنځي کې یا فزیکي کارونه کې.
دی وایي چې د یوولس کورنیو او یو شمیر مجردانو په ګډون څلور دیرش کسان دا مهال بې برخلیکه البانیا کې ژوند کوي. یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې هغه په 2021 کال کې له کابل څخه د لیک د بهیر پر مهال البانیا ته لیږدول شوی دی. دی وایي چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د امریکا حکومت له لوري د خپلې کډوالۍ دوسیې د څېړلو په تمه دی.
حمایت هایی که در گذشته ها صورت می گرفت حمایت
هغه مرستی چې تیر کال راکړل شوی وی خې مرستی وی اوس کمی شوی او د زینو لپاره په بشپړه توګه درول شوی دی. دلته خزه او ماشومان ښه رواني حالت نه لري. ماشومان خونځي او تنزي لوګدې مدیر هيسي زوريږي او پته مدي
اساسي رنگ می پران.
ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان د ژبې د ستونزو او د پناه غوښتنې د قوانینو له امله له دریو کلونو راهیسې په البانیا کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته نشي تللی. د شته معلوماتو له مخې البانیا د دغو کډوالو د ملاتړ لپاره یوازې درې کلان تړون درلود چې د ځینو لپاره دغه موده ختمه شوې او ورسره اوس په دې هیواد کې دوی سره بشري مرستې هم کمیږي. روسته لهغه چې طالبانو بیا ځلی د افغانستان واک تر لاسه کړ، د امنیتي ګواښونو له امله د لوړ پوړو دولتي چارواکو، خبریالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون لسګونه زره افغانان له هیواده وتښتېدل. ډیری دغه کډوال اوس د پاکستان او البانیا په ګډون خپلو مقصد هیوادونو ته د لیږد په تمه دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. عبد الاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي. نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې، په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري. یوه ګټه به دا وي چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي، او د بل طرفه به د اسلامي امارت بودیجه هم یو څه زیاته شي او د دې لارې څخه به ملي عواید زمونږ اضافه شي.
سلامونه ونې کې هلې عبدالباقی افغان ملیم د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډیو هیوادونو د خپلو مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره خلک ډېر لیدلې دي، خلک ډېر بې وزله دي. نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي، دغومره دلته خلک له ډېر بد وضعیت سره مخ دي او دوی له دې نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنه هم دا ده او هیله هم دا ده چې حکومت باید د داسې شیانو سره په تعامل کوسی تر څو هوادوال فارم او صح نرخونه سره گزاره وکي او شی واخلي او خرڅ کړي.
السلام علیکم تاسو او د وطن ټولو دوستانو او قربانو ته وطنوال ته سلامونه وړاندې کوم. او زملا جنمات پیروز د قشرو دسه خبر کوم. زموږ وطنوال ډیر ستړي دي او داسې ستړي دي. زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي. زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله، هر روزه ایران ته هاوړي او کورونه دغسې پرېږدي، اولادونه یې درلاس نیولي. که زموږ سره مرسته وسي ډیر به ښه وي او موږ به ډیر سره ستړي وي. بیا زموږ د او مظلوم خاشروت خلق بی خستړي دي او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې. زموږ کښتونه یې را باندې بند کړله. موږ په ډېر ستړي یو او بیخي زموږ د خاشروت خلق بی خستړي دي.
ستاسې پیغام